سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مخم شپک و جشی تاسې ازادي راډیو ته خوښست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرنه یو شمېر متعرض افغان میرمن او د بشري حقوقو فعالان په متحده ایالاتونو د لمړۍ میرمنې میلانیا ټرمپ تایبه پرانیسلی کې غوښتنه کړې چې د افغان میرمنو د ملاتړ لپاره خپل غږ اوچت کړي. په دې لیک کې چې نن د سلبغې نه هم خبر شوی راغلی دی چې افغان ښځې او نجونې د هېواد د تاریخ په تړو په تر ټولو تیاره پیر کې ژوند کوي. په لیک کې دا یادونه شوې چې میرمن ټرمپ دې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د رعایت په برخه کې له خپلو نفوذ څخه کار واخلي. د لیک په برخه کې محکمې ته د طالبانو د راکاږلو پر غوښتنې هم ټینګار شوی دی. دا په اصل کې ده چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان تیرونی د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله خانزاده او د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه وکړه. کریم خان ویلي دي چې دا دوه طالب مشران د افغان ښځو نجونو پر وړاندې د پراخ تبعیض له کبله د بشر ضد جنایتونو اتهام دي. د افغانستان بانک وایي چې سبا چهارشنبه د ازادي د طلبې له لارې 8 میلیونه ډالر لیلاموي. پختر خبري ایجنسی چې طالبان اداره کوي نن پر خپل ایکس پاڼه په خبر کې ویلي چې دا ډالر د افغاني پر وړاندې د ډالرو د ارزښت کمیدو په موخه آزاد بازار ته وړاندې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په متحده ایالاتونو کې د نوې ادارې له واکمنې وروسته په تیرو څو ورځو کې د افغاني ارزښت ناڅاپه د بهرنیو اسعارو پر وړاندې راولوېده. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې د موسیقي شمیر عالی او سلګونه کیلوګرامه د ښځو ویښتې سوزولې دي. د وزارت نن په بیان کې دا خبر ورکړی دی. په بیان کې راغلی دی چې په دې وروستیو کې په کابل کې د وزارت شکایتونو د اورېدو د ریاست کارکونکو د موسیقي غنې عالی او د ښځو 900 کیلوګرامه ویښتې چې له دې سبزولو سولې څخه ترلاسه شي و سوزولې دي. د 2018 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنۍ وروسته دا سمزل دی چې طالبان د موسیقي عالی سوزوي. افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د بندیز پړه د پرړی و تازه څېړنه کې د افغان ځوانانو پر ذهنیتونو د جادي مدرسو د منفي او اغېزناک اغېز پړه خبرداری ورکړ شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو مرکز چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې باکیفیت زده کړو ته د ښځو لاسرسی تر عنوان لاندې څېړنه خپره کړې ده. وایي چې طالبانو د ښوونځیو تعلیمي محتوا بدل کړې او ځینې مهم مسایل ترې لرې کړې دي. وروستۍ خبر هم دا چې د سربیا صدر اعظم ملیوش وجوچ نن اعلان وکړ چې د فساد پر ضد د تیرو سونه له اعتراضونو وروسته له خپلې دندې لاس اخلي. په سربیا کې اعتراضونو په تیرو نومبر میاشت کې وروسته لاغې پیل شو چې د شمالي خاري نوی اساد د اورګاډي په سټیشن کې د یو کانکریټي بیک د نړېدو په پیښه کې 15 کسان مړه شول. خلکو حکومت په فساد تورن کړ. وجوچ نن په یو خبري غونډه کې ویل چې له استفاده خد د هدف په سربیا کې د کړکېچ مخنیوی دی. هغه په ټولو غږ وکړ چې خپل احساسات کنټرول کړي او خبري پیل کړي. وجوچ اندازه زیاتونه کړ چې د نوي سات خاروال به هم نن استفا وکړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې درو درو کم کې ورېدل شي. د نړیوالې جنایي محکمې حکومت د طالبانو ورسته خبرګون
څوک به ضرر نه رسولای چې غرب په مقابل کې ودرېږي کې شرق په مقابل کې ودرېږي.
افغانستان کې د دینی مدرسو او جهادي مرکزونو زیاتېدل
څنګه مدرسو نصاب او د مکتب نصاب کې لږ څه تغیرات را
او هلمند د شاتو فارمونو انتقال خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان د حکومت مشر رحمت الله خانزاده وایي دوی د لویدیز او ختیځ لاخترونو نه متاثر کیږي. د تا د منسوبي وینا بیلابیل برخې چې یو شمیر کورنۍ رسنۍ خبري کړي وړاندې پکې ویل شوی چې که طالبان د نړۍ د هیوادونو پر وړاندې مقاومت وکړي هیڅ ډول زیان ورته ونه رسیږي. دا څرګندونې ظاهرا د نړیوالې جنایي محکمې د وروستۍ پرېکړې او ځینو نورو نړیوالو فشارونو په غبرګون کې شوي او کورنۍ رسنیو نیټه پرون دوشنبه ښودلې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د مشر او قاضي القضات د نیولو په اړه د نړیوالې جزایی محکمې آی سی سی له غوښتنې او ځینو نورو نړیوالو فشارونو وروسته تازه ملا هیبت الله ویلي چې دوی د لویدیځ او ختیځ له اختارونو نه متاثر کیږي. ملا هیبت الله ته په یوې منسوبې وینا کې چې ځینې برخې د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو خبرې کړي ظاهرا د نړیوالې جنایي محکمې د دغه غوښتنې په غبرګون کې له طالبانو غوښتي چې د نړۍ د هیوادونو په وړاندې مقاومت وکړي. دغه وینا کې وړاندې له خلکو هم غوښتل شوي چې د دوی تر څنګ ودرېږي.
څوک به ضرر نه رسولای چې غرب په مقابل کې ودرېږي که شرق په مقابل کې ودرېږي. ضرر نه رسولای دا مو عقیده ده، دا مو ایمان دی، پر دغه ولاړ یو. دا څه شی دی؟ دا دا د غربیان دي که شرقیان دي که نه؟ اوس موږ به د دې خلکو په دې اختارونو په دې شانو باندې د خدای پر وعدو معقیده نشته، پر دغو باندې معقیده ده، موږ به د دې څه متاثر کیږو؟
د کورنیو رسنیو د خبرو شوی معلوماتو لمخې دا څرګندونې نوموړي پرون دوشنبه په کندهار کې د جهادي مدرسې د زده کوونکو د فراغت په یوه غونډه کې کړي. د طالبانو مشر وروسته له هغې دا څرګندونې کوي چې د تېرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ د نړیوالې جنایي محکمې ICC د طالبانو د رهبر ملا هبت الله خونزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه چې د بشري حقونو ګڼو فعالانو یې ملاتړ کړی. د دې محکمې څارنوال کریم خان د حکم د اعلان پر مهال وویل چې د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په ځورونو کې لاس لري، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې جزایي محکمې غوښتنه ګونې چلند بللې، ویلي دي چې دغه اقدام د سیاسي انګیزې له مخې شوی. یادونه ده چې له نړیوالې جنایي محکمې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د جنوري په 15مه په خپله ایکس پاڼه ولیکل که طالبان له هغه څه چې وړاندې ویل شوي نور امریکایي یرغمل ولري، امریکا ښایي د طالبانو د جګپوړو مشرانو په سر ډیره لویه جایزه وټاکي. ښایي په خبره یې له هغې هم لویه چې د اسامه بن لادن لپاره دوی ټاکلې وه. خو په قطر کې د طالبانو سفیر سهیل شاهینی بیا په غبرګون کې پرون د جنوري 23مه په خپله ایکس پاڼه ولیکل د دوی د حکومت پالیسی دا ده چې مسایل له سوله ییزې لارې حل کړي، خو که خبره د زور او فشار وي نو په تیرو څو لسیزو کې د افغانانو د جهاد د ده خبره هغه درس دی چې ټول باید زده کړه ترې وکړي. خو یو شمېر ټولنیز او د بشري حقونو فعالان وایي چې طالبان دې له نړۍ سره د تقابل پر ځای د تعامل لاره غوره کړي. ټولنیز فعال فضل ربی شینواری ازادي راډیو ته وویل
له کومې ورځې راهیسې چې د طالبانو مشران په افغانستان کې واک ته رسیدلي دي، له بده مرغه دوی له نړیوالې ټولنې سره د تعامل او ښو اړیکو جوړولو پر ځای تقابل ته لومړیتوب ورکړی دی چې دغه مسلې په افغانستان کې دننه د افغانانو ژوند له جدي خطر سره مخ کړی. افغانان د طالبانو د حکومت له مشرانو څخه غواړي چې له هغو فرامینو او له هغو اقداماتو په جدي ډول ډډه وکړي چې له نړۍ سره د افغانانو روابط خرابوي.
د ښځو د حقونو فعال راحل تلاش بیا وایي که طالبان لا هم په خپل سخت دریځ ټینګار کوي دا معنی ده چې دغه ډلې ته د افغانستان او افغانانو ګټې مهمې نه دي.
در واقع با ای حرفتون
دا خبره چې موږ له نړیوالو محکمو نه ډاریږو یا له محکمه کېدو نه ډاریږو او خپل جهاد ته دوام ورکوو، په واقعیت کې تاسو د خپل خلکو قتل او قتال ته دوام ورکوي، د خپل خلکو حقوق او نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي او په دې کار سره خپل خلک هم تشویقوي
او تشویق هم میکنین همدیګرتون را.
که څه هم د طالبان حکومت په وار وار په افغانستان کې د بشري حقونو له نقص انکار کړی او ادعا یې کړې چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا ادعاوي افغان میرمنو او نړیوالې ټولنې ته د منلو ول نه دي. د طالبانو حکومت په دغه هیواد تربیه واکمنې د وروسته په نجونو او ښځو د نورو پراخو محدودیتونو ترڅنګ دوی له شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو او دغه راز په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولي دي.
د طالبانو د حکومت مشر هبت الله خونزاده وایي دوی د لویدیز او ختیز لخترونو نه متاثره کیږي. پر همدې موضوع سره د سیاسي چارشنو کې ښاغلي صلاح الدین سیدی مرکه کړې ده.
د طالبانو د مشر یا د دفکتو د طالبانو حاکمیت تاکیدات چې په دې باندې تاثیر نه لري درسته ده، رښتیا وایي، اما په افغان ملت او په میلیونهاو انسانانو چې په بحرونو کې غرق شو د مافیا او لاس ته ولوېدل، نور څه د خرڅولو نه لري، ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، په دې باندې تاثیر کوي. که په جناب هیبت الله باندې تاثیر نه کوي، د طالب په مشرانو تاثیر نه کوي، دوی به رښتیا وایي. واقعیت د خبرې دا دی چې دلته مرکزی بعض د نړیوالې ټولنې د رضایت او عدم رضایت نه دی، دلته د افغان ملت د اسلام د دساتیرو سره سم غوښتنې دي چې په تعصب سره د طالبانو مطلق العنان دیکتاتور حاکمیت دوی ته معقول درست او انساني ځواب نه وایي، د ملت په سر د ټوپک په زور باندې مسلط دي او د هغه په نتیجه کې تراژیدی راولي او د هغه په نتیجه کې د اسلام رنګ بدیږي. دا د بنیاد د خبره. شکر.
د نړیوالو د غوښتنو په اساس سټل تعامل به توشي.
تعامل د نړیواله ټولنې، تعامل د خلکو، تعامل د موجوده حاکمیت. نړیواله ټولنه په هیڅ بهانه او یا په هیڅ دلیل حق نه لري افغانستان سره خپل مرستې ودروي او دا مرست نه تنها چې ونه دروي بلکې دا مرست باید نور هم زیات شي. موږ د نړیوال ټولنې نه غواړو چې د افغانستان د خلکو تراژیدي د مرستو په درولو باندې نه کیږي، د قطع لایقو په باندې نه کیږي. تعامل باید وجود ولري او دا تعامل باید تعریف شي. مرست باید د دقیق نظارت لاندې ونیول شي. ناکامی په دغه دومه برخه ده کړه چې د دې تعامل تعریف نشته ده او دا مرست د دې په ځای چې مظلوم ملت او مستحلکینو ته ورسیږي اکثرا د طالبانو مراجع د نسو استفاده کوي.
بله.
دا نړۍ ناکامی ده.
بله بله. وروستوی کې نړۍ سره څومره د مقاومت توانې شته ده؟
د مقاومت خبره مختلف ابعاد لري. نړۍ سره مقاومت نه ده پکار، نړۍ سره تعامل پکار ده. هغه منطقي مطالب چې نړیواله ټولنه ارائه کوي چې په ډیرو مواردو کې منطق خپل لري، د هغې د عملی برطرفولو دپاره نه تنها د نړیوالې ټولنې په اصطلاح د معقول رضایت مخه په اصطلاح کار ورته وشي، بلکې خپل ملت ته د مشروع جواب ورکولو پر بنیاد او امور او دولتداری په معقوله شکل باندې تنظیمولو پر بنیاد باید کار وشي، چې په تعصب سره په دې برخه کې د طالبانو حاکمیت د هغو اولی شعارونو په رڼا کې چې د اسلام دپاره خدمت، د ملت دپاره خدمت، د بهرنیو د تاثیر د کمولو نظامي حضور دپاره خدمت، په دې درې واړو برخو کې پاتې راغلي دي.
بله.
او د دې په مورد کې تفاصیل لرم. شکر.
د سیاسي چارشنو کې ښاغلی صلاح الدین سیدی چې موږ سره مرکه کړې وه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د بشري حقوقو مرکز وایي په افغانستان کې طالبانو په واکمنۍ کې دینی مدرسې او جهادي مرکزونه زیات شوي چې په خبرې د ځوانانو د ذهنیتونو بدلولو له امله په خطرناکې پایلې ولري. د ځینو دینی مدرسو زده کوونکو مسؤلین هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا موضوع ومنله. نور جزات په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو د مرکز په نوم یو بنسټ وایي طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بشمیره دینی مدرسې، جهادي او دراپور په ټکو د طالبانو د ایديالوژي د خبرېدو مرکزونه جوړ کړي دي. دغه مرکز د طالبانو تر واک لاندې د ښځو د زده کړو د حقونو په نوم په خبر کړي چړنیز راپور کې د ګڼو نورو موضوعاتو ترڅنګ اندېښنه ښودلی چې د طالبانو د ایديالوژي دغه مرکزونه له افغان ځوانانو اصلي زده کړې اخیستي چې په ټکو یې پر راتلونکي کې به خطرناکې پایلې ولري. دغه چړنیز څلور دیرس مخیز راپور د جنوري په 15مه لیکل شوی او پرون د شنبه د مرکز په خپل ایکس پان خبر کړای دی. دغه راپور کې دا سوي چې طالبانو په خوانځیو او دینی مدرسو کې له تعلیمي نصاب ځینی مزامین لری کړي او پر ځای د سخت دریځي مزامین اضافه کړي دي. هغه څه چې د ځینو دینی مدرسو مسولین او زده کوونکي هم ازادي رادیو سره خبرو کې تاییدوي. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې له تیرو شپږنیمو کلونو راهیسې د یوې دینی مدرسې استاد او یو سیمایز خوندی امیر دی، د موضوع د حساسیت لامله د نوم خبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل:
موږ مدرسو نصاب او د مکتب نصاب کې لږ څه تغیرات راغلي، ولې نه دی راغلي؟ د جمهوریت د سقوط نو وروسته دغه مزامین چې دي دوه ختم کړو، چې هغه نه فرهنګ مدني معلوماتو په نامه کتاب بلستل کېده دا ختم شوی دی، زراعت او اقتصاد دی بار کې او څښتونه دی ختم کړی دي. مدرسو شمیر موږ په سپینغر ورساره کې شل بابا مکتبونه لرو، مگر وسره شل بابا مدرسې لرو. یو مدرسه رسمي لره له جمهوریت وخت کې، مگر وس شل بابا مکتبونه لرو او شل بابا مدرسې لرو. مضمون نیمه اضافه شوی دی او چې هغه کې د جهاد متعلق یو څه مسائل شته دی. یو کتاب نیمه اضافه شوی دی او هغه د یک مسائل چې لرکیږي اما په هوی دی، اما په هوی دی د اسلام او د جهاد باره کې دغه پنامه کتاب شته دی اضافه شوی دی.
په کابل کې د یوې مدرسې زده کوونکي چې د هم نه غوښتل د ورته ستونزې لامل لپاره پور کې نوم خپور سي او لته ورو کلونو راهیسې په دې مدرسې کې زده کړې کوي ازادي راډیو ته وویل
ما ته په خوا ته کې نظام وخت کې ان جمهوریت وخت کې ما مدرسه ویلې تقریبا وکړه مدرسه ویلې او اوس هم چریان د درسو کې ما اوس هم مدرسه وایم کو د مخکنی جمهوریت نظام وخت کې ما مدرسه ویلې تر اوس په پرتله باندې درسونه ملک غسوي دي پیشي د سوي دي او تغییر کړای دا ځکه په ډیر مدرسو کې د مخ پرتله باندې مزامینو درس نه اوس دي څنګه چې مخ کې نه و خوسته چې
د دوی د ادا پر بنسټ جهادي مرکزونه له عادي دینی مدرسو توپیر لري او په جهادي مرکزونو کې اکثرا د دوی په خبره د افراطي موضوعات ترڅنګ د طالبانو د ایديالوژي موارد تدریسيږي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه د دغو اداو او د افغانستان د بشري حقوقو مرکز د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان د بشري حقوقو د مرکز په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو حکومت لخوا جوړې شوې دینی مدرسې او جهادي مرکزونه د رسمي شمیرو په پرتله څو چنده زیات دي. د دغه مرکز موندنې ښیي چې طالبانو د هیواد په هر ولایت کې یو لوی جهادي مرکز جوړ کړی چې د راپور په ټکو د کابو 2000 کسانو لپاره د لیلیه ترڅنګ ګڼې نورې اسانتیاوې هم لري. راپور زیاتوي په تیرو دریو کلونو کې یوازې په کندوز ولایت کې څلور لوی جهادي مرکزونه او په ټولیزه توګه 800 دینی مدرسې جوړې شوي چې یوازې سل یې په خان آباد ولسوالۍ کې دي. خو راپور وایي چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې په دې ولسوالۍ کې درې ثبت شوي دینی مدرسې وي. مخکې تر دې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي و چې په ټول افغانستان کې 200 له 1000 زیاتې دینی مدرسې ثبت دي. او ویاندې منصور احمد حمزه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي و چې په تیر یو کال کې دوی د نږدې 0 دینی مدرسو او ښوونځیو لپاره نوې ودانۍ جوړې کړې دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی چې ډیری د نجونو اوس په دینی مدرسو کې زده کړو ته مخه کړې ده. دغه شان له دې وړاندې هم د افغانستان د پوهنې او لوړو زده کړو په نصاب کې د ځینو ساینسي مضامینو د کمیدو او پر ځای د دینی علومو د مضمونونو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي دي. دا یادونې ده چې تیر کال د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي هم اندېښنه ښودلې وه چې د طالبانو هغه پالیسۍ چې د زده کړو تمرکز په مدرسو او دینی زده کړو محدودوي کولای سي د افراطي افکارو بنسټ کېږدي. هغه زیاته کړې وه چې دا به نه یوازې افغان ماشومان په پراخه کچه له مهارتونو او د پوهې د بې برخې کولو له خطر سره مخامخ کړي، بلکې کېدای سي د بیکارۍ او بېوزلۍ سره یو ځای د افراطي ایډیالوژۍ لپاره ښه زمینه برابره کړي او همدارنګه د سیمه ییزې او نړیوالې بې ثباتۍ خطر لا پسې زیات کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د پاکستان د مشران جرګې هغه لنجمنه لایحه تصویب کړې ده چې د څارونکو په باور په دې باد کې د بیان ازادۍ محدودوي. د نوي قانون له مخې د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي د سرغړونو په صورت کې په درنو جرایمو او حبس محکومېدای شي. اپوزیسیون او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو له دې قانون سره کلک مخالفت کړی دی. په دې اړه نور تفصیل په راپور کې.
د پاکستان د مشرانو جرګې هغه لانجمنه لایحه چې ولسی جرګې د پنجشنبې په ورځ تصویب کړې وه نن تایید کړه. د برېښنایي جرمونو د مخنیوي په نوم دا قانون حکومت ته صلاحیت ورکوي چې پر ټولنیزو شبکو د دروغجنو خبرونو پر خپرونکو درنې جریمې ولګوي او په حبس محکوم کړي. د دې قانون په اساس چارواکي به د دې کار لپاره یو ځانګړې اداره جوړوي. دا اداره به پر ټولنیزو شبکو د قاضیانو، پوځي ځواکونو، پارلمان او ایالتي اسمبلو په اړه د هغو انتقادي مطالبو د ژر تر ژره لری کولو غوښتنه کوي چې د دې ادارې له نظره غیر قانوني وي یا چاته پکې سپکاوی شوی وي. په نوي قانون کې د هغو کسانو لپاره چې له دې قانون څخه سرغړونه کوي په موقت یا دایمي ډول د اکاونټونو د بندېدو اټکل شوی دی. د دې قانون په اساس د دروغجنو خبرونو خپرول جرمی سرغړونه ده چې سزا یې تر 3 کلونو پورې حبس او د څه باندې $1000 معادل تر 2 میلیون روپیو پورې جریمه ده. د ولسمشر اسف علي زرداري لخوا د دې قانون له توشي سره به په پخواني قانون کې د دې سزاګانو د ورکولو پر وړاندې خند لمخې لري شي او تمه ده چې ښاغلی زرداري به دا قانون سمدستي توشي کړي. د دې قانون د تصویبېدو په غبرګون کې د ژورنالیستانو د ملاتړ ټولنو نن په ټول پاکستان کې اعتراضونه پیل کړي دي. د پاکستان مقننه ځواک دا نوی قانون څو ورځې وروسته له هغه تصویبوي چې اپوزیسیون یې سخت مخالفت وکړ. د سنا په نننې غونډه کې د اپوزیسیون یو مشر سید شبلی فراز د دې طرح پر وړاندې د اعتراض غوچت کړ او ویل چې د لایحه په ډیره بیړه او لښکېلو اړخونو سره له سلام مشورو پرته تصویب شو. د پخوانی صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف ګوندویان ذوالفقار بخاری وویل چې دا ګوند به د دې قانون پر وړاندې په محکمه کې د استیناف غوښتنه وکړي. بخاری په یو بیان کې زیاتوي چې د پارلمان دواړو خونو نوموړې لایحه د دې لپاره تصویب کړه چې د دروغجنو خبرونو د خپروي د مخنیوي په پلمه په پاکستان کې د بیان ازادي غلي کړي. د پاکستان رسنۍ په تیرو څو کلونو کې له ډېر سخت سانسور سره مخامخ دي. خو د شهباز شریف حکومت وایي چې د دروغجنو خبرونو د خبروي د مخنیوي لپاره د قانون ته اړتیا ده.
ل خبرونو ور اخوا
شاه محمد هلمند ته د شاتو فرمونه انتقال کړي. هلمند ولایت چې د افغانستان په جنوبی برخه کې موقعیت لري د طبي منابعو او زراعت لپاره یو غنی سیمه بلل کیږي. په دې ولایت کې شاه محمد چې لشتولس رئیس د شاتو د مچی فرمونه لري اوس خپل تولید لپاره غوره او مناسب شرایط لري. که څه هم د کرنې او مالداري چارواکي د دې نوې پرمختګ ملاتړ کوي خو د بازار موندنې ستونزې له هم د شاتو د تولید پراختیا ته خنډ ورګرځېدلې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
شاه محمد چې له دیر شکلون رئیسی د مچی فارمونه لري اوس یې له میدان وردګو ولایت څخه خپل فارمونه هلمند ولایت ته انتقال کړي. هغه وایي چې هلمند د شاتو د مچیو لپاره مناسبه هوا او ګلان لري او په دې سیمه کې د کوکنارو د کرکیلي د بندېدو وروسته د مچیو د تولید لپاره نوي فرصتونه رامنځته شوي دي. شاه محمود په دې باور دی چې هلمند د شاتو د مچۍ لپاره یو ښه ځای دی او د افغانستان جنوبی ولایتونو اوس د دې سکتور لپاره ګټور ثابت شوی.
مچۍ نه هلمند پرورې دي نو دلته نو ماشاءالله خو حاصلات یې خو خوندور وو. د خلک لږ ورسره ناشنا دي د هغه سوي چې موږ ریحانه ته توان خو د توان نه رسوي بلکې ګټه ورته رسوي. هلمند چې دی بیا ډیر کامیاب دی په ژمی مخه دی. د ژمی موږ به نور کله پاکستان ته تلو خو د پاکستان د پنجاب بدل موږ هغه پیدا شو. کندار نور کله دلته تریا کرل کې درست اوس خلک ریحان کړي نو خلکو لپاره هم ګټه ده، د موږ لپاره هم ګټه ده.
په هلمند کې د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس په دغه ولایت کې شاوخوا یو سل شپېته د مچیو فارمونه شتون لري چې هر کال د شاتو تولید زیاتوي. خو فارم لرونکي په دې اندېښمن دي چې د شاتو بازار نشته چې د دې محصولات ته مناسب پیرودونکي پیدا کړي. د بازار نشټوالی د شاتو د مچیو د تولید یو جدي چیلنج ګڼل کیږي چې د دې سکتور پرمختګ او د فارم لرونکو لپاره د عاید د ترلاسه کولو په لاره کې خنډونه جوړوي. په هلمند کې د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس شاوخوا یو سل شپېته د مچیو فارمونه شتون لري. خو فارم لرونکي په دې اندېښمن دي چې د شاتو لپاره بازار نشته چې د دې محصولات ته مناسب پیرودونکي پیدا کړي. د بازار نشټوالی د شاتو د مچیو لپاره یو جدي چیلنج ګڼل کیږي چې د دې سکتور پرمختګ او د فارم لرونکو لپاره د عاید د ترلاسه کولو په لاره کې خنډونه جوړوي.
فکر کوم چې دوی د نور ولایتو په دغه دلته ډېر ښه ګلان د حاصلات سره لکه د ریحانو د اول سر د پسرلي د انارو ګل دی دغه سي نور د ماش ګلان هم سره په نور ولایتو کې واځي او دوی د میدان شار د غرنی منطقې د شنشوبې دوی درلودي. سږ کال دوی دلته تقریبا په شپېته اویا کریټه باندې تقریبا یو خروار یو خروار شلمنه اصل دوی ټول کړل.
د هلمند کې حاصلات تر ډیر وخت پوری او د حاصلات په خپل ګل تر ډیر وخت پوری او د شات مچی د خپل حاصل اصل چې زین راټولي هغه هم د ګل څخه راټولي او دلته به آب هوا یعنی یخ ډیر نست هوا نورمال حالات کده نو په دې خاطر هم شات مچی دوه ځلې او درې ځلې او څلور ځلې د شات کشي د اصل د کارتنون څخه کیش.
د کرنې او بولګونی او مالداری ریاست مسولین وای د بازار موندنې لپاره هڅې روانې ساتلې دي. کاری شپولا مومین د دغه ریاست د امژغی مدیر دی.
په هلمند ولایت کې زیاتو کم یو سل شپېته پرمونه موجود دی لوی او کوچنی چې د څخه خلک عاید ترلاسه کوي چې د دې کلنی عاید چې دی دیشتن اصل کیږي. ستا د پښتنې په جواب سره به درته وایم چې د دې لپاره کرنې ریاست همدارنګ همکار موسساتو نمایشګاوی جوړ کړی وي ترڅو پورې چې د دوی اصل په پروش ورسیږي. خو لیکن دغه یو نمایشگاه جوړول یا دوی نمایشگاه جوړول یا د ولایت په سطح 15 نمایشگاه جوړول بسنه نه کوي.
هلمند چې د شاتو د مچیو د تولید لپاره یو پراخ امکانات لري، که څه هم دا ولایت د طبیعي شرایطو له مخې د شاتو تولید ته ښه مساعد دی، خو د بازار نشتوالی د دې سکتور پر پرمختګ منفي اغېزې کوي. د کرنې ریاست فارم لرونکي او د شاتو تولید کوونکي ټول په دې اتفاق کوي چې که بازار ته د لاسرسي ستونزه حل سي، نو هلمند کولای سي چې د شاتو د تولید په برخه کې په سیمه کې یو ستر مرکز سي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د پکتیا په زرمت او روحاني بابا ولسوالیو کې د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان په مالي مرسته لاس کاریزونه په اساسي ډول ورغول شول. ځایي طالب چارواکي ویل یادو کاریزونو 5300 کورنۍ د څښاک اوبو ګټه اخلي، او همدارنګه 2013 جریبه کرنیز ځمکه هم ورڅخه خړوبېږي. نور حال ته نجیب الله خیل په ریپورټ کې.
د پکتیا ولایت په زرمت او روحاني بابا ولسوالۍ کې چې د لاسو کاریزونو د پاکارۍ او اساسي رغونې کارونه 2 میاشتې وړاندې پیل شوي ول، ودانیز کارونه یې د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان په مالي مرسته بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د یادو پروژو د پرانیست په ځای کې د یونسکو ځایي استازي فرهادالله هدایت په خپلو خبرو کې ویل چې د دې پروژو موخه ځایي خلکو ته لنډمهاله کارموندنه، د کاریزونو پاکاری او رغونه، همدارنګه د کاریزونو د تاریخي او کلتوري ارزښت ساتنه وه.
نو په مجموع کې مونږه لس کاریزونه لرودل چې په زرمت ولسوالۍ کې د گردن کاریزو، د شولګټ د منځکلي کاریزو، د مرغی کلا کاریزو او د چرۍ د بخشال کاریزو، په روحاني بابا ولسوالۍ کې د جاني خیلو کاریزو، د کویګر کاریزو، د رحمان خیل بادو زیارت، لګ دیوال او بر ډیری کاریزونه شامل وو.
د مسؤلینو په وینا په رغول شویو کاریزونو چې $30,000 لګښت شوی، له اوبو څخه 15290 کورنۍ د څښاک لپاره ګټه اخلي او 2130 جریبه کرنیز ځمکه هم ورڅخه خړوبېږي. د روحاني بابا ولسوالۍ اوسیدونکي احمد شاه مشال راډیو ته وویل د یادو کاریزونو رغولو ته د دوی مهمه اړتیا وه.
دو بوچ خموگا دی فصل دی فارا هم دانسی دی چکاکو برخا که پو نورو دی جون پزر رتون که تری گرت افلو کلشی دا کاریزو ورغ ولس، نو واکین چی و بیون سر اضافه سویسی و دی کرکیلی دی فارا زمک دی دینا لان دی و بل کم پروژه سی دا پو مخ دول که دا و دی که دی کلی خلگو آقا ورزانه مزدوری سی دی پو که کولا پلی ارتیابی پی بندی پورا کری.
د زرمه د شلګر دوسیدونکو محمد نبی بیا وایي لا هم په دې ځای کې ډېرې چینې او ویالې شته چې له اوبو یې ګټه نه اخیستل کېږي.
موږ دلته نور هم دغسې کاریزونه لرو، هغه دغسې پاتې دي، هغه تر اوسه پورې اوبه راځي، داسې په شاړه کې دي، هغه ځای ته نه رسېږي، او بیالیم دي، بیالیم پورته خرابې دي. موږ چینی لرو، د کولاب لرو، پوهېږي د کولاب چینو ته موږ ډېر ضرورت لري، موږ له خطای او پخته کاري وسي.
بل لوري ته د زرمت اوسیدونکي وایي د دوی سیمې ته په تېر کې د جګړو له کبله د پام وړ کارونه نه دي شوي. د یاد سیمې اوسیدونکو فضل حق غوښتنه کوي چې د دوی خلکو ته د روغتیا، پوهنې او نورو برخو کې هم پروژې پلي شي.
نو له دوی څخه مو غوښتنه ده چې دا ډول نورې موسسې هم د همدغې منطقې د خلکو لپاره منظورې کړي، تر څو ځوانان دلته په کار بوخت شي او نورو وطنونو ته له تګ څخه، له کچاکي تګ څخه راوګرځول شي. زرمت ولسوالۍ له هغې ولسوالۍ څخه ده چې په هره برخه کې همکاري ته اړتیا لري، لکه ښوونځي، سړکونه او همدارنګه کلینیکونه.
د پکتیا په مرکز ګرځي او د دې ولایت په ټولو هغو سیمو کې چې لوړې دي او نږدې اوبه پکې نشته، خلک د څښاک او د کرنیزو ځمکو د اوبولو لپاره له کاریزونو ګټه اخلي. په وروستیو کلونو کې د طبیعي پیښو او سیلابونو له کبله پکتیا، پکتیکا او خوست کې د نورو زیانونو سربیره د اوبو کاریزونو او ویالو ته هم زیانونه اوښتي دي.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 24 25
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 24 25.
ازادي راډیو 24 ساعته.
زمونږ پښتو خبري مجله دلته پای ته رسیږي. دری خبري مجله زمونږ همکار سلطان سرور تاسو وړاندې کوي. سلامونه سرور صاحب، خیر اخلي خبرونه.
وعلیکم السلام حسین جان، شما مونده نه باشین.